salty. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ مخ کې در دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلاشو خبرونه. د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبان له وخت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګري راکړ ورکړ کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې نن یکشنبه د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات 6.28 میلیون ډالر ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پاموړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا د پای ته رسولې ده. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل شي د دې حالات حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغه ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت دا ادبي پکلا کړت کړی دی. تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واسوي سو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. خو د پاکستان د مرکزی حکومت زینو چارواکو دا وړاندې رد کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنیو ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، ماښام د تلبی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر حسره هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لکتر لکه 15 کسان مړ شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوي کسانو له ډلې لاس خځې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشینی ښودلې او د وژل شوي کسانو د کورنۍ لغړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د اتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې ګزارونه وکړه. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلیاخ په ښار کې نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېړن دي. ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په تراس کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوې.
مجرمینو خپلې او جنايي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هواره وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ.
افغانستان کې د بیوزلۍ کچې پراخېدل.
وضعیت خدا ذکر وضعیت خراب دی خوشانی ما سر روزو کبر دو اون کرا شلو که کلب دی شو بیشی
اول تعلیم و تحصیل بی برخش بین جونی لنهیلی سرمخ دی
که زمان پر زدک را بندیز نو ایبال استدادون و حال زر لما خدیر پر مختک کرد
خبروان کرتن و راپرون حمله رو
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
په جرمنی کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولیو اعلامیې په هر کلي سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلي سرخلاصي لیک کې وروستي جرمي پیښې غندلي او جنایت بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم غوښتل شوي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګرۍ په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمینو په استولو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی دی. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسېدونکي په موټر ووهل او ټپیانې کړل، چې وروسته د دغه پیښې دوه قربانیانو د سختو ټپونو له امله صبر کړه. نور جزیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلې. په جرمني کې میشته یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیه په هر کلي سره ویلي، مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل،
دلته په جرمني کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکېل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هېواده وشړل شي. موږ د دغه پرېکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډېرو کلونو 50-60 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېر صمیمي فضا لري له دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کېږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه رسي، نو باید دغه سیاو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل،
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیګلي سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یوه ګډه اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي، د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنې د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول، او وروسته یوه ښځه او 2 لوري د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. د راپورونو پر بنسټ برید پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر دسترات د جمعې په ورځ ویل، چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
په جرمني کې میشتي او شمېر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشته چارشنونکی ښاغلی خوشحال اصفي سره د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه اصفي صاحب، وخت به خیر کړه ته وي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنیانو غوسې را پارولې دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړم، متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دي راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ، او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو ترسره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و، اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي، نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس اصفي صاحب، که څنګه تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وسي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وسي، دلته بیا خی د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شوي دي چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې تاړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړی نه پوښتنه هم دا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرني وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سمه رسیدګي ورته ونشي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو، او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې حملې وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بېګناه انسانان ووژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکې هلته افغان نه منل کیږي، دا غوی اسناد رد کیږي، دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې ذهنی فشار راځي، هغه تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس چوي. دغه مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمني کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړو، دوی ته بیا ماستان نه ورکول کیږي، او بل اخر دا د دې عمل کیږي چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پراني زیاته ده، دا زمنه ما، ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويک زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې. اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک نه زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعی ده احمدزای چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملې کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او ستاسو په وړاندې درېږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه د یوازنۍ اغیز همدا دی چې پرون یو دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوې وې، او د دغه پېښې یو اغیز همدا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل یې کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بله اونۍ، هره اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفي اغیز دی د داسې کړنو، او معنا همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه ډیر وخت نیسی او بیا زه راځم په نور باندې عملی کوم، بیگونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم، زه خو ملامت نه یم، ځکه ما کار دلته نه کیږي. دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولې زما د شخصي نظر درې کاله کیږي زه په دې آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته کتل کېدل، نور ماجرین ته سات او داسې نوی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې، هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته، نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمدزی صاحب چې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولای ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي.
ډیر زیات مننه ژوندۍ سفیر صاحب، مننه خو وخت لري. خبري له د جرمني کې میشت چارشنو کې خغل خوشاله سفیر چې موږ سره خبري وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې. خپل د غریبۍ کور راخي
دا ترپان ورپاره چې وره بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګورې
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویت کسي د کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي، څو ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه، وضعیت خراب دی. سهار روز کبر دی کړه، شلو پې کل دی شو بیشي. کورنۍ غټه ده، هغه بس نه کوي. کرایه پسې بل راځي، کرایه راځي، پلار مې مانده دی، دام بسنه نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او که پام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی، لاسي کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
وضعیت ډېر خراب دی او وضعیت خراب دی.
د اویا کلن احمد الله میرمن چې لږ پر ځان تر ده تکړه ده، راته د خپلو ستونزو غوټه ښه خلاصوي. وایي دا کور چې درې خونې لري، درې کوره پکې ژوند کوي. یوه خونه کې بل ګاونډی دی، خو هغه بله یوه یې خپلې واده شوې لور ته ورکړې او د زوم روزګار یې هم ښه نه دی. دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده، بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د
اسلامی علوم او یو شمیر پوهان لدی ډلې دی پونتون پوخانای استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي.
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پر وخت نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپله هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دغه هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه د پاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړي ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، له دې بیوزلو سره مرسته وکړي. هغه کا مالی مرسته وی هم نور مرسته وی وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګ پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه وخت کې له روسي چارواک سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د اسمت الله سروان پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنئ دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام و او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کنر کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوي نجونې وایي د زده کړو بندېدو سره ناهیلي شوي دي. د دوی په وینا څلور کاله روان دی خو لا هم د طالبانو امر ثاني نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوي نجونې وایي پر مخې د ښوونځي او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلي شوي دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس په له پوهنتون فارغ شوی او پر دندو به ګمارل شوی وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پوهنتون د شریعت پونځي محاصلې فاریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپلو استعدادونو هلو ځلو له مخې ډېر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په وده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیلې درلوده چې له پوهنتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅه کوي.
که زده کړې مې بندې شوي نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت بندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډېره مینه او شوق یې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو. هیلې درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوي نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کوم زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنیو حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډېر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. پا په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومتګڼو، لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په ځلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هو مورز د خبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته بیا کم شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارسر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوي د دې لپاره کابل ته استول کې چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شو چې په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو په اډه په افغانستان کې فعال دي، خو د افغان طالبان حکومت دا ایدوي په کلکه رد کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د منځنیو چارو وزیر سره کتلی دی.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره یم او له یوې متفاوتې زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړی د ازادۍ و مرسته مرابول. نن خبریږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او څلور سوه میلیونه کسان به ورته راشي. افغانستان کې سږ کال درته د پنبې د حاصلاتو په ډیرېدو هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبریږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس.
ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لہذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونو او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ، د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتل چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلی او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې ویني شوی چې افغانان سیمې فائنل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کی سمرا غټ ایونٹ نو دا هغه عمره غټ تیارې ده دا ایونٹ د پاره ونه شلو خو دا به یو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی نو چې کله ټیلنټ درکې تب انستانه به پرفارمنس برازي خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست خو په دا چمپیونز ٹرافی کې د غزن پر انجری راغله بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دا لکان لکس دو دي.
ازما له نظر دا افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کمخ کیږي وې ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې دغلته د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری هلته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ هغه حقیقتونه رابرسیره کړي دي. حقیقت چې څه دی هغه مو راغستی دی او تاسو ته وړاندې کړو
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا د هغه په بیس باندې جوړ دی. نو امید لرم چې تاسو به ډېر خوښیږي ولې چې موږ ډېر زیات محنت کړی.
په تصویرونو کې هم ګورئ زیشان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلی ستوری په دې برخه کې ډېر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او همدارنګه خپله نقش هم لوبوي او دا حقیر او فقیر بنده لږ لږ د کیمرې په برخه کې ورسره مرسته کوم. نو واقعا دا هغه څه دي چې زمونږ ټولنه دې ته سخت ضرورت لري.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړی، بل خوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګي برید وروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستاني استازي منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګرې ډلې هم لاغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړې دي چې یو خوا تېره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرونو وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حمله وکړلې او انتحاری عملیه وکړلې او دا په خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزه دي تر ډیر حده پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده. یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان ناامید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا او روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبره وسیږي او دا خبره اوس اظهار کړي ده چې تهدیدونه زیاتیږي.
اصلي انګیزه ورکوونکې، سوق ورکوونکې، سمت ورکوونکې، استقامت ورکوونکې د پاکستان دی، د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خاټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مختلف هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زاله او انګیزه ورکوونکې، سمت ورکوونکې د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي زاله ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین بخبریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې، او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپلو مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له درېمو هیوادونو نه د پیون او پیټو په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولې، او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ټرمپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیګزیټ ته استولي لیک کې خبرداری ورکړه که د ټرمپ له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زر افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوي دي، هغه په خپل ځای باندې پاتې دي. د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دندې سپارل شوي دي تر څو د مهاجرت پروسه وارزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو لخوا ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي، او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی، ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنۍ امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریز جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي، او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی مېرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بلخوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ټرمپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ټرمپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده، او دا بار بار اظهار کړی دي چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي، او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید یې هم ګڼي، او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکان غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای دریز لا سخت سي. زما عقیده دا ده چې نه به ټرمپ هغه پیسې چې پخوا طالبان ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده ونه کړله، بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ټرمپ زه فکر کوم چې نه طالبانو ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوې ورځې خبره ده، بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسېږي.
بل خو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې د هېواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څنګه طالبانو تیر ونی افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شوی ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنه و، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 19000 یا 20000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه یې د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي، او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 20000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15000 هم دې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلث ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 20000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغې کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3000 103 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغې تقریبا 2019 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغې کې تقریبا 1400 پیښې چې دي هغه ثبت شوې دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1200 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په آخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1400 شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 100000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 12 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 20000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2000 کال کې او 15000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی، او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 19 نمرې اخیستې او له فساده د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلی دی. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سږ کال افغانستان سره ترکمنستان هم په 19 نمرو جوخت په 125 مقام راغلی، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 150 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سږ کال جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په 2، 3، 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنی اوایت خارجی کومکونه پروژې چې په افغانستان کې پلی کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولی چې پوه شي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسمن اعلان کړی دی، جان سپکو په وروستۍ گزارش کې په رغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو چپو تللي دي، او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی 10مه درجه، د هغې څخه به هم اوچته اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریز لوبډلې سره مخخه کوله، ویلي هر چا ته په چمپیئنز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مبصرینو لاوارد مخه ویلي خد افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنې پاکستان ته به ډیره خطرناکه وه. د کرکټ نړیوالو مبصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له امله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مبصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان په وړاندې به له 2500 منډو نه دفاع سخته وي او کېدای شي دا لوبډله سیمي فاینل ته ولاړه شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیئنز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستانه د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوي چې د ژوبلېدا له امله به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیئنز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقامه پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیئنز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څنګه سبلتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي؟ وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیئنز ټرافي چې څومره غټ ایونټ نو دا عمره غټ تیارې ده دغه ایونټ د پاره ونه شلو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کی تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه، د افغانستان اگینست خو په دغه چمپیئنز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي، او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حتمت دی او رحمت دی، دغه لکان لک سلو دي. نو نور کومنګ د ټیم هغه بیلنس وګورو ټیم چې دی جوړ دی خو خبره دغه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي خو دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي دوی دو ځان یو سان اندازه تیز کړي ځکه که چېرته دوی تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټې چانس زیاتېږي خو که چېرته دوی څنګه هغه پخوانی بیډنګ چې دوی څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي نو بیا به د افغانستان چانسز دومره نه وي ځکه که تاسو وګورئ د افریقي او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو وګورئ نو هر یو میچ چې دی 300+ رنزونه په هر یو میچ کې شوي دي.
او سم لنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداری او ګواښ وکړ چې په رسنیو کې ترېنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا که چا پرې د ډبرې ګزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق ده چې که هغه وخت یې د لوټې وسه هم پرې وشوه په ګاونډیانو به یې د لوټې ګزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زدن نتونیم خب خب ما هم یک قلوخ خمی هم لازم به طرف بدیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم ګاونډی هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښي د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او دا د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دی په لوټو د ویشتلو ګواښونه کوي. او د تیرې اونۍ د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سږکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 30% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سږکال افغانستان کې 9500 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سږکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115000 هکټار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرې اونۍ د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردیخانی تور ولګوه چې د ایراني زعفرانو یوه عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردیخانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 20 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادروي چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خو دغو څرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک غوسه کړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستانه صادرېږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالي وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 2 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2023 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرله پسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونې مې درته جالب خبردار اوړی دی چې که څه هم افغانستان کې په ټلویزیوني سیریالونو او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوي دي خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سیریال پیل کړی دی. دا سیریال چې هر اونۍ یو قسط په یوټیوب خپریږي ډایرکټر لیکوال او مرکزي کرکټر یې زیشان تلاش سره دی خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزي رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کې لوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیریال تخنیکي ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو اونۍ یې د سیریال د شوټینګ چارې هم له دې عمله درېدلې وې چې په وروستیو کې پاکستاني پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سیریال تر اوسه برخې نشر شوی او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې مونږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې مونږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کریکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږ د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساری نشته دی. عرفان خان چې د سیریال ټولې چارې په اوګو باندې اخیستې دي ماشاءالله ډېر تکړه انسان او ډېر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډېر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې. باسط احمد او ډېر داسې ملګري شته دی.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دغه په بیس باندې جوړ دی. نو امید لرم چې تاسو ډېر خوښیږي ولې چې موږ ډېر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبر دا دی چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوې لا هم روانه ده او تر 26 فبروري پورې به په کې لږ تر لږه 400 میلیونه زیارتوال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږو اونیو یا 45 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخي او کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوې ده. هندوان باور لري چې دغه ورځو کې پر شیطانانو د غلبې وختونه وي، نو په دغه ورځو کې ځکه سلګونه زره وګړي د ګنګا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړ شي. دې میلې ته 4000 هکتاره ساحه چمتو شوې ده او 1.5 میلیون خیمې پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د نن مور زمران غاړم خو تاسو هر ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسی چنواري سره.